41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.
پا افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستان او زماج ملنده او زماد نور همکارانو سلامونه ومني. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د کندوز په تازه وضعیت حال درکو. همدارنګه به د بروکسل د کانفرنس په اړه رپورت ولرو. خو پیل له خبرونو کو محمد حدیث پردی ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. ولس مشر غنی د اروپای شورا له رئیس سره نن د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت غونډه پرانیزي. د امریکا پاوز کندوز ښار ته نږدې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. او په کوټه کې وسلوالو کسانو د مسافر یو موټر درولی او 4000 ګانې ښځې وژلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس بنن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره مشارکت غونډه پرانیزي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون له بروکسل ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د کانفرنس ته د پرمختیايي پروګرامونو یو طرح هم وړاندې کړي.
په دې سنه کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ملي برنامې تړل شوي د هغو تطبیق طریقه او څومره تغییرات راوړی شي. دې سنه د هغه اساسي هدف دا دی چې رقم کولی شو د افغانستان انکشاف وده وکړي او د خودکفایي و خواته ولاړ شو او د خلکو ته د کار زمینه پیدا شي.
په بروکسل کې د دې غونډې مشري د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه کوي چې د لږ تر لږ اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي دي. دا کانفرنس بعد افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وینا پای ته ورسیږي. د امریکا پوز پرون سه شنبه کندوز ښار ته نږدې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ په حواله ویلي چې د عسکر به د اړتیا په وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خو شمیر یې نه دی څرګند شوی. په همدې حال کې د کندوز د والي ویان محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دښمن از خومې شهر آیسته آیسته په وفرات دی. وی دښمنان د خاله شاوخوا په تیښته کې دی او په هیدلی چې د افغانستان د اتلو ځواکونو پر ضد مبارزه او مقاومت نشي کولای. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار زیاتې برخې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځو حقونه چې د دې هیواد اساسي قانوني ضمانت کړی نشي خرڅېدلی. ښاغلي غنی پرون سه شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې غونډې ته چې د ځواکمنې ښځې او آباد افغانستان تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل چې افغاني ښځې د ډیموکراتیکو ارزښتونو او خپلو حقونو د دفاع توان لري. محمد اشرف غنی وویل پر لوړو چوکیو د ښځو شمیر زموږ د بری معیار نه دی. موږ د ښځو د پرمختګ لپاره د خپلو هڅو حساب پر میلیونونو افغان نجونو کوو چې د میلیونونو افغان هلکانو په څیر امکانات غواړي، ځکه دا کار یوازې د افغانستان له ثبات سره ممکن دی. غونډې ته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موغرینی وویل موږ د افغان ښځو په اړه خبرې وکړې خو دا د ټولو افغانانو پر راتلونکي خبرې دي. د ښځو قوت یوازې ټولنیز عدالت او د بشري حقونو امنیت نه دی، بلکې پرمختګ دی. د نړیواله غونډه کې د افغانستان د ولسمشر میرمن هم د افغان ښځو د بریاو ستاینه وکړه. وروستۍ کورنۍ خبر په ننګرهار کې پرون سه شنبه یو امریکایي عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا د پوز خبر پاڼوي د عسکر د ننګرهار په چینو ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې په ماین الوتی دی. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه وایي چې د امریکا دفاع وزارت د دې عسکر هویت نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي قواوو ګډ قمندان جنرال جان نیکلسن ټینګار کړی چې د داعش پر ضد عملیات د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به جاري وساتي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په کوټه کې پرون سه شنبه وسلوالو کسانو د مسافر یو موټر درولی او 4000 ګانې ښځې وژلې دي. په دې پیښه کې یو ښځه زخمی شوې هم ده. د بلوچستان د والي ویندوی انور الحق کاکړ ویلي چې دا حمله د توکمیزې کرکې او تعصب پر اساس شوې ده. د کاکړ په وینا د مسافرو دا موټر د بلوچستان هزاره ټاون ته په لاره کې درول شوی او پر دې ښځو ډزې شوې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او چارواکي وایي چې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي روسیه پوهیږي چې په سوریه کې د تشدد د پایته رسولو لپاره څه وکړي، خو د ضروري ګامونو له پورته کولو ډډه کوي. جان کیری پرون سه شنبه په بروکسل کې څرګند نکړه چې مسکو باید د خپلو او د سوریې د پوځ الوتکو مخنیوي وکړي او د اوربند ټینګېدو لپاره پر ملیشه ډلو بمباري بند کړي. امریکا روانونه په سوریه کې د اوربند په اړه له روسیې سره خبرې بند کړي. جان کیری وایي روسیه په دې اړه چې د اسد رژیم په ډیره ناوړه ډول په جګړه کې له وسلوالو کار اخلي ځان غلی نیولی ده، خو موږ به د دې جګړې ته پای ته رسولو لپاره د یوې لارې موندلو ته هڅې وکړو. جان کیری همداراز وویل چې امریکا او اروپا به په اوکراین کې هم د روسیې څرګند تشدد ونه زغمي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل چې سوریې ته یې د الوتکو د ویشتلو لپاره د ځانګړو میزایلو سیستم S-300 واستولی. دا سیستم به د سوریې په ترتوس ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې ځای پر ځای شي. د روسیې دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د الوتکو ضد میزایلو دا سیستم به ترتوس کې د دوی د هوایي اډې د سوریې په دې ساحلي ښار کې د دوی د سمندري ځواکونو د امنیت لپاره ځای پر ځای کیږي. د میزایلو دا ځانګړی سیستم به په عمومي ډول د سترو تاسیساتو او پوځي اډو د امنیت لپاره کار کوي چې د کروز توغندیو د الوتکو د ویشتلو لپاره د ځانګړو راکټونو او بالستیک میزایلو د ویشتلو توان لري. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ویندویانو د روسیې پر دې اقدام سختنی وکه کړي او ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي ماموریت هدف د تروریستي ډلو هدف دی او هغوی هوایي ځواک نه لري. د امریکا د دفاع وزارت وایند پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روسیې ته باید دا څرګند شي چې امریکا د خپلو د متحدانو د هوایي ځواکونو امنیت ډیر جدي ګڼي. او وروستی خبر، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې دوشنبه ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د روسیې د جمهور رئیس یو همکار یورو یوشاکوف پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پوتین به همداراز په استانبول کې د ورلد انرژي فورم په نړیوال کانفرنس کې هم وینا وکړي. د انرژۍ نړیواله غونډه به د راتلونکې اونۍ له دوشنبې تر پنجشنبې دوام وکړي. د کرملن ویندوی دیمیتری پیسکوف هم تر دې مخکې ویلي چې پوتین او اردوغان به د روانې میاشتې په پیل کې سره وګوري. د روسیې او ترکیې روابط تقریبا اوه میاشتې مخکې چې د ترکیې پوځ د روسیې الوتکه وویشتله ترینګل شوه، خو په ترکیه کې د رژیم پر ضد د پوځ تر ناکامې کودتا وروسته دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو نو اوریدل، دا نور خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه ازادي راډيو دات کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. په کندوز ښار سینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده او هغه خلک چې په خپلو کورونو کې سار پاتې دي د اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. په دې اړه به له کندوز څخه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې افغان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت غونډه پرانیزي. په یو بل ریپورت کې مو له دې خبر کو چې کابل ښار یو شمیر ښوونکي د کابل یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو له ناسم چلند شکایت کوي. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسلو کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندوستان او پاکستان ترمنځ پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او ډزې غندلې او د سیمې د امن او سولې لپاره ګواښ بللې. دوستانو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم دارنګه کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو. له کندوز څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل کیږي چې لا هم د دې ښار په ځینو برخو کې جګړه روانه ده او لا هم یو شمیر کسان په خپلو کورونو کې سار پاتې دي چې ویل کیږي د اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. اجمل آریان را سره هم د اوس له کندوز څخه په تماس کې دی. آریان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ د کندوز تازه وضعیت اوریدونکو ته ووایئ. دغلته اوس د جګړې وضعیت په کوم حال کې دی؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شېبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه اوس د کندوز ښار جنوب لور ته د دورې لاندې دغلته یم. په کندوز ښار کې لا هم جګړه جریان لري او نن سهار د جګړې شدت د کندوز لودیز ختیځ لور نه، یعنی د نوآباد د خواجه مشهد له خوا نه زور اخیستی ده. درنه جګړه روانه ده او د کندوز فضا کې ټول د قاتم ملاتړ او ځکونه د افغان او ځکونه ګرځي را ګرځي او بریدونه کوي. همدارنګه په سیمه کې خلک وایي چې دوی د وبول کمکسر او د خوراکي توکو کمکسر مخامخ دي. دوی وایي چې جګړه دغه شانته یو ورځ زور دوام وکړي کېدای شي دلته یو بشري ناورین رامنځته شي، ځکه خلکو په خپلو کورونو کې هر څه تمام کړي دي، خلاص شوي دي، ځکه د ښار ژوند هغه سوي چې دوی هر سهار هر مازدیګر د خپل د کور سودا اخلي. دوی وایي چې اوس په کورونو کې نه ډوډۍ لري نه وبه لري، د اوبو سیستم خراب دی، برېښنا نشته، ده له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. آن دوی نشي کولی چې د خپل کوشتیان له کورونو څخه یو امن ځای ته ولېږدوي، ځکه په ښار کې کاملا پوځي فضا حاکمیت لري، تګ راتګ نشته. ده د ښار په کوڅو کې واټونو کې یوازې پوځي موټرونه او پوځي وسایت پوځیان لیدل کېږي، ډېر کم خلک په سترګو کېږي چې هغوی د خپل د لومړنیو اړتیاو د حل کولو په خاطر راوتي دي. ته په ښار کې ګرځې، کوم هلته په کومو کوڅو کې یا کوم هلته وړاندې کوم دوکان خلاص وي، یو څه واخلې خپل ماشومان ته بیسي.
ته وای آرین صاحب هغه خلک چې د کندوز اوسیدونکي نه دي، هغوی ته که یعنی د کندوز د ښار د جوړښت او د ښار د نقشې په اړه پوره معلومات نه لري، هغوی ته که داسې په ساده ټکو تشریح کړي چې طالبان د کندوز د ښار په څومره حصه باندې واکمن دي، او آیا دوی دولتي ودانیو کې دي، په شخصي کورونو کې دي، د ښار په منځ کې دي، په څنډو کې دي، یعنی داسې یو عمومي تصویر ورکړي. که څه هم تاسو په مخ کې تشریح کې یو څه وویل، خو بیا هم اصلا طالبان د کندوز د ښار په مرکزي سیمو کې دي که نه څنډو ته تللي دي، او دغلته یې دولتي ودانۍ نیولي او که نه په کورونو کې.
مننه، ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. نه هم طالبان د کندوز مرکزي سیمو کې دي، لکه د کندوز غرب لوري ته، د کندوز د کابل بندر سره، سپینزر چمن سره، همدارنګه د سپینزر شرکت ګولایي سره، او دې خواته شمال لوري ته چې د امام صاحب لور ته دغه سړک وصل کېږي، د زرخرید سیمه کې دې خواته د امام صاحب بندر د ترکمن آباد سره، او د بالاحصار ته پیلندې، او شرق لوري ته د خان آباد بندر کې، همدارنګه د خواجه مشهد سیمه کې درنه جګړه روانه ده، او داسې جنوب شرق لوري ته د ناصریانو په سیمه کې دلته درنه جګړه روانه ده، او د کندوز سیمه چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په یو شمېر لوړپوړو ودانیو ته ختلي دي. همدارنګه د ملکي وګړو په کورونو کې هلته سنګرونه نیولي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. په همدې خاطر دغه جګړه ډېر سلو روانه ده، او افغان ځواکونه له احتیاط سره کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو بیا په ورته وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبان نو ویان ما چې نوموړی وایي کومې سیمې چې په درې ورځو کې وسلوالو طالبان یې نیولي دي، لا هم د هغوی په کنټرول کې دي.
دا راته وایي چې د تلفاتو په اړه څه ویل کېږي دغلته د دواړو لورو، د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تلفاتو په اړه، او همدارنګه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه. دوستانو، داسې ښکاري چې د کندوز له خبریال سره زموږ اړیکې قطع شوې. په کندوز کې له تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او دا هم ویل کېږي چې دغلته د جګړې د ښکېلو لورو په شمول یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. موږ به په راروانو خپرونو کې هڅه وکړو چې هم له خپل خبریال او هم له نورو سرچینو څخه په کندوز کې د روانې جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې شمیرې پیدا کړو، او له خپلو اوریدونکو سره یې شریکې کړو. اخوا چارواکي وایي د اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي. په دې اړه به نور حال له اروزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان په مرکزی ولایت اروزګان کې وسلوالو طالبانو پر شپږو ولسوالیو چهارچینې، ګیزاب، شهید اساس، دهراود، چورا، چنارتو او خاص اروزګان بریدونه پیل کړي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دی وایي په دغه ولایت کې عام خلک په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي.
بود چارچینا، یشید اساس، گزاب و چورا، چنار تو خاص روزګان دا ټول ولسوالۍ مرکز ټول لارې بندې دي.
شغلی خادم زیوای مرکزی حکومت چې د روزګان د خلکو سره کمی ژمنې کړي هغه یې نه عملي کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د امنیه کمانډانی مرستیال عبدالروب کومکی بیا دا خبرې ردوي، وایي چې د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. کومکی وایي یوازې د ګیزاب ولسوالۍ تېره شپه د وسلو طالبان تر محاصرې لاندې وه، خو اوس له محاصرې خلاص شوې ده.
داسې دقیقا چې ولسوالۍ اسره دي ولسوالۍ ماسره نه دي، دښمن خپل کوشش کړی دی.
شغلی کومکی وایي افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ډیر ژر به د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنځ لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره څه باندې 20 ورځې کېږي چې وسلو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. افغان ولسمشر او د اروپای شورا رئیس په نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت غونډه پرانیزي. د ولسمشر ویان محمد هارون چغانسوري پرون له بروکسل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د کانفرنس ته د پرمختیايي پروګرامونو یو تر هم وړاندې کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري. دوستانو معذرت غواړو، په دې اړه د احمد شیبر رپورت نه لرو، خو یو بل مرکه لرو چې په هغه کې د بخښنې نړیوال سازمان وای د بروکسل په غونډه کې له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو یو برخه د افغان ښځو لپاره د امکاناتو د زیاتولو په خاطر ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې افغانستان کې ښځو دا توان پیدا کړی چې د خپل حق دفاع وکړي. فرشتي جلالزئی د بخښنې د نړیوال سازمان د چارو لڅېړونکي حوریه مصدق سره چې په بروکسل کې د غونډې ته ورغلې مرکه کړې او په پایل کې د افغان ښځو پر وضعیت د هغې نظر پوښتلې.
هیڅ شک نشته چې افغان شزی ډیر توانمندیان لري او همدارنګ دوی ډیر قوي شزی دي، مګر هغه وخت چې موږ خبر د دوی د توانمندی د رهبری په سطح کې یا د دوی د سیاسي ګډون په اړه کې خبرې کوو، متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې سطح کې نه یو چې د رهبری په سطح کې یا همدارنګ د تصمیم نیولو په سطح کې یا په دولت کې یا په نورو ادارو کې موږ داسې یو نقش درلود. خو همدارنګ تقریبا 15 کاله را پدې خو هغه تغییرونه یا هغه پرمختګ چې پیښوي ده، دا پرمختګونه یعنی زیاته ده، مګر د دې معنا دا نه ده چې د شزی وضعیت د یو شو وضعیت دی. متاسفانه نه یوازې رئیس جمهور بلکې رئیس اجرایه او همدارنګ د رولا غنی دوی هم وویل چې د افغان شزی وضعیت ششوي ده او همدارنګ ډیر پرمختګونه رامنځته شوي ده. خو موږ د دې نه یعنی منکر نه یو، مګر همدارنګ موږ دا وایو چې متاسفانه دا کافی نه ده. شزی چې په ټول افغانستان کې اوس ژوند کوي او متاسفانه دوی د تاوتریخوالي او نورو ژوند کوي، د دوی زندگی نه دومره تغییرات نه دي راوستل شوي.
په دغه کنفرانس کې چې د افغانستان د شزو په اړه په ځنګل ډول بحث ورپکې وسو، تاسو د نړیوال سازمان په توګه هلته حضور درلود، د افغانستان د حکومت دغه معلومات چې وړاندې کړل د افغانستان د شزو په باره کې، تاسو د پاره څومره د قناعت وړول؟
اول خبر دا ده چې باید د افغانستان چارواکو د دینه باید بالکل صادق وسی او خلک ته وایي چې هغه پرمختګونه چې شوې دی دا بالکل کافی نه ده. او دوهمه خبر دا ده چې زمون د خپل ورندیزونه دا و چې د افغان حکومت امدارنګ د جامعه جهانی او دونر مملکتونه باید خپل پیسې او کومکونه باید یو مقدار د شزو او بچیانو د وضعیت د پرمختګ په اړه کې باید دوی کول زوی، او دوی باید کوشش کړي چې د شزی وضعیت مخصوصا د دوی د پرمختګ او انکشاف په اړه کې او د دوی د سیاسي په صحت تعلیم او تربیه او نورو ساحو کې باید پیشرفتونه ترلاسه شي.
تاسو د بروکسل په دغه غونډه کې څه اندیښنې درلودې چې هلته مو وړاندې کړي یا به وړاندې کړي د شزو په وضعیت باندې؟
بالکل، د شزو په وضعیت باندې خو زمونږ اندیښنې دا ده چې متاسفانه د افغانستان د امنیتي حالت هر ورځ خرابېږي او د دې تاثیر مستقیم شزو په زندگی کې دی او د دې په خاطر زموږ اندیشنې دا ده چې یوازې هغه شزې چې په کنفرانسونو کې راځي یا هغه شزې چې د افغانستان نمائندگی کوي دا د افغانستان مکمل تصویر نه ده. جامع جهانی او نړیواله ټولنه همدارنګه د افغان حکومت دوی باید په خپل کوششونه کې چې نه یوازې د خپل کومکونه د افغانستان په خلک کې او همدارنګه د افغانستان په شزو کې او همدارنګه باید دوی کوشش کړي چې د شزي حالت لدینه بهتر شي او د دوی هغه تشویشونه چې د افغان شزي باید دا تشویشونه بالکل له منځه یوسي او دولت باید دا ضمانت افغان شزي ته ورکړي.
هوریا مصدق د بخنی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو بچی د بروکسل په کانفرنس کې د افغان خزو په غوښتنو او په دې برخه کې د شو باسونو په اړه څرګندونې کولې. د کابل چاپ رسپانو غنې لیکنې د بروکسل د هغه کانفرنس په اړه کړي چې د افغانستان په اړه د اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان په برخه کې د نړیوال کانفرنس په اړه مطالب خبره کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په دې اړه د نننیو غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د بروکسل په ناسته کې نړیوال ټولنې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې له افغانستان سره خپل د څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړې ده. په مطلب کې راغلي سرخط ته رسیدلي معلومات ښیي چې د نن په غونډه کې به هر هیواد له افغانستان سره د خپل مرستو مشخص اندازې اعلان کړي. په مطلب کې د راغلی تم واچ په دې کانفرنس کې افغانستان د کال 3.5 میلیارډ ډالر مرسته تر لاسه کړي، خو په دې رقم کې 9 میلیارډ ډالر نور هم زیات شوې دي. سرخط دغه شان په بروکسل کې د ویبل سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دی کړي، په دغه کانفرنس کې به بریتانیا له دې مرستو جلا د افغان کډوال لپاره د 15 میلیونه پاوند مرسته اعلان کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې غوښتنې له وخته پوره کړي او په پوره چمتووالي سره د بروکسل په کانفرنس کې ګډون کړی دی. د سر مقاله لیکونکو په خبره مشهور نړیوالو رسنیو د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره بل فرصت بللې او زیاته کړې ده چې یو ځل بیا به نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله ملاتړ تازه کړي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور د افغانستان لپاره په دې برخه کې هم فرصت دی چې په دغه کانفرنس کې د حقې طرحګرۍ پر ضد غږ پورته کړي، کوم چې د افغانستان په گاوند کې د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات د ګډوډولو لپاره روزل کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چارواکو په بدو شرایطو کې له یوې مودې راهیسې د بروکسل کانفرنس ته د تیاریو نیولو تبلیغاتي کمپاین خپ په درس کې روان کړی و. له حزب اسلامي سره هوکړه لیک لاسلیک شو او په ډیرو نورو اړخونو کې هڅې وشوې چې ګواکې د بروکسل کانفرنس ته چارواکي ډک لاسونه ولاړ شي او له هغه لوري هم ډک لاسونه راستانه شي. خو دا مطلب د لیکوال په وینا څوک چې د هیواد سیمې او نړۍ د رواني وضعیت په باب ژور معلومات او تحلیل لري په دې اند اصلاً د بروکسل کانفرنس په خپل د افغانستان لپاره د تبلیغاتي کمپاین یو برخه ده. د لیکوال په باور د دوار خیزو ژمنو خبره د هڅې د اذهانو د بوخساتلو ډرامه ده.
کابل خروالی وای ورسته لدی به چاته اجازه ورنکړي چې کابل خار کې غیر قانوني او غیر معیاري لوړې ودانۍ جوړې کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
کابل خاروالې په کابل خار کې د خپل سر او لوړ ودانۍ جوړول یو ستونزه غني او خبرداري ورکوي چې کورسته لدی هر څوک د دې ډول ودانۍ جوړولو ته اقدام وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کابل خاروالۍ سرپرست عبد الله حبیبزی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په کابل خار کې اکثره غیر قانوني لوړ پوړې ودانۍ د زورواکانو لخوا جوړیږي او خاریان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خاغلی حبیبزی وویل په کابل خار کې اصلاحات پیل کړي او پلی به کړي.
تصمیم جدی من بعد گرفتیم که از این ساختمان های خودسر و خلاف معیار جلوگیری بکنیم.
لدی ورسته مو جدی تصمیم نیولی چې د خپل سر و ودانۍ مخه ونیسو. ټول قانوني مسائل مو آماده کړی دي. لدی ورسته چې هر ودانۍ په غیر قانوني توګه جوړیږي خاون به نیول کیږي او قانوني ادارې ته به پیژندل کیږي.
د کابل خاروالی سرپرست دا هم وویل چې د کابل خار د پډولې د پروژې د ځانډېدو لامل په چارو کې د زورواکانو مداخله او د بودیجې نشتوالی دی. د مشرانو جرګې غړو د دې ترڅنګ چې په کابل خار کې د غیر قانوني ودانیو پر جوړولو انتقادونه وکړل. په کابل خار کې ککړتیا، ناولي چاپیریال او د فابریکو تړل کېدو ته هم ګوتې ونیولې. سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ سرپرست ژمنه وکړه چې د ځمکې د سر د اوبو د ستونزې اوارۍ ته به لازم تدابیر ونیسي. په کابل ښار کې د غیر قانوني او غیر معیاري لوړ ودانیو جوړول له څو کلونو راهیسې روان دي او ملي شورا په دې اړه د دې ادارې چارواکي څو ځلې خپلو غونډو ته ورغوښتي وو. بلخوا کارپوهان وایي په کابل ښار کې لوړپوړې ودانۍ د ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو په مرسته د زورواکانو او مافیایي کړیو لخوا جوړیږي. د دې کارپوهانو له ډلې متی الله خروټه د لوړ ودانیو د جوړولو په مخنیوي کې کابل ښاروالۍ ناتوانه ګڼي.
کابل ښاروالۍ د دې توانایي د تطبیق دې کار نه لري په دې چې د هر شارک او هر بلند منزل شاته هغه قوي افراد اشخاص قرار لري چې دوی تشکیل د افراد مسلح یو حوزې د تشکیل نه اضافه دی.
کابل ښاروالۍ د دې کار په مخنیوي کې د امنیتي ځواکونو همکاري مهمه ګڼي، خو دا هم وایي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو سره سره د امنیتي ځواکونو مرسته کمه ده. د کابل ښاروالۍ سرپرست وویل چې په دې وروستیو کې ورته د کابل امنیت قمندانۍ ځینې پولیس ګمارلي چې د کابل ښاروالۍ د پلانونو په پلي کولو کې مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د 2014 کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته د جایزې ورکول لړۍ د طب په برخه کې د ګټونکو په اعلانولو سره پیل شوه. د توکیو د ټکنالوژۍ له انسټیټیوټ څخه یو جاپانی په د دې برخه ګټونکو اعلان شو. سهلا حسرت نظمی له نورو جزئیاتو سره.
د 2014 کال د نوبل د جایزې وړونکو ته د جایزې ورکولو لړۍ د طب په برخه کې د وړونکو په اعلانولو سره پیل شوه. د سویدن په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ویش انسټیټیوټ جاپاني پو د توکیو د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ استاد یوشینوري اوسومی د 2014 کال د طب د برخې د وړونکو په توګه وپیژند. د طب جایزه یوه له هغو اتو جایزو څخه ده چې د یوې اونۍ په ترڅ کې اعلانیږي، او وروسته دا ټولې جایزې د خاصو مراسمو په ترڅ کې د دسمبر په 10 نیټه د هغو په وړونکو ویشل کیږي. د نوبل جایزه چې 8 میلیونه سویډنی کرونه او له 930 زره امریکایي ډالر سره برابر ده، تر ټولو اعتبار لرونکې علمی جایزه ده چې پوهانو، لیکونکو او د سولې فعالونو ته ورکول کیږي. د نوبل د جایزې بنسټ په 1895 میلادي کال د سویډنی پانګوال او کیمیا پوه الفرد نوبل د وصیت پر اساس کیښودل شو. الفرد نوبل د دینامیت د اختراع په خاطر ډیر پیژندل کیږي چې دینامیت د چاودیدونکو توکو د جوړولو لپاره کارول کیږي. الفرد نوبل د ده له اختراع نه په پوځي کارولو ډیر اندېښمن و، او وروسته له هغه چې یوې ورځپاڼې ده ته د مړینې د سوداګر لقب ورکړ ډیر خواشینی شو، او په خپل وروستي وصیت کې د خپلې پانګې په سلو کې 650 علمي جایزو ته ځانګړې کړه. الفرد نوبل په خپل وصیت کې ولیکل چې د ده د پانګې ګټه دې په 50 مساوي برخو وویشل شي، او هغو کسانو ته دې ورکړل شي چې د فزیک، کیمیا، فیزیولوژي یا طبابت کومه اختراع ولري، هغه لیکونکو ته چې د ادبیاتو په برخه کې تر ټولو ښه اثر کښلی وي، هغه چا ته چې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ د راوستلو، د پوځي قوتونو د له منځه وړلو او یا کمولو، او د سولې لپاره د غونډو جوړولو یا ملاتړ لپاره د ښې زمینې په رامنځته کولو کې تر ټولو ښه او وړ کار کړی وي ځانګړی شي. ویل کیږي الفرد نوبل د هغه شخصي غوسې له امله چې له یوه ریاضي پوه سره یې درلوده د ریاضي لپاره جایزه ونه ټاکله. که څه هم چې د الفرد نوبل وصیت د نوبل د جایزې بنسټ کیښود، خو 15 کاله یې ونیول څو د نوبل ټولنه یا بنسټ جوړ شي. په پای کې د 1901 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه د نوبل لومړنۍ جایزې وویشل شوې. په 1918 میلادي کال کې د سویډن د مرکزی بانک لخوا د اقتصاد برخې ته د نوبل جایزه د جایزو په نوملړ کې ورزیاته شوه. دا چې د نوبل جایزه چا ته ورکړل شي نیوکې هم وي. منتقدین وایي په ځینو مواردو کې د نوبل د جایزې په پریکړو کې سیاست تر بریالیتوب مخکې کیږي، او هنری کیسنجر او لی دوکتو ته د نوبل د جایزې له ورکولو څخه یادونه کیږي چې په ویتنام کې د سولې د ټینګولو په نامه ورکړل شوه. په دا سال کې چې په ویتنام کې لا جګړه روانه وه، او مهاتما ګاندی له 1908 نه تر 1938 کال پورې 15 ځلې د نوبل د جایزې لپاره کاندید شو، خو هیڅ وخت ورته دا جایزه ورنکړل شوه. له افغانستان څخه په 2009 میلادي کال کې سیما سمر هم د نوبل د جایزې لپاره نومول شوې وه، او د هماغه کال جایزه په چین کې د بشري حقونو یو فعال ته ورکړل شوه.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خبرونه په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نیویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو لس نیمې بجې کیدونکې دی، ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له محمد حدیث پر دې سنې ورو
د افغانستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس بنن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره مشارکت غونډه پرانیزي. د امریکا پاوز کندوز خار ته نږدې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځو حقونه چې د دې هیواد اساسي قانون یې ضمانت کړی نشي خرڅېدلی. په ننګرهار کې امریکایي عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په کوټه کې وسلوالو کسانو د مسافرو یو موټر درولی او 4000 ګانې ښځې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه پوهیږي چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره څه وکړي، خو د ضروري ګامونو لپاره کولو ډډه کوي. او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې دوشنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. په روان کال کې تر اوسه شاوخوا 200 افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د دې کډوالو سم نمایي په سپتمبر میاشت کې ستانه شوي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ریپورت دروري.
د فرانسې خبري اژانس سکه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د مهاجرانو سونامي څپه بللې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 200 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په وینا د دې کډوالو سم نیمایي په 13 سپتمبر میاشت کې بیرته افغانستان ته راغلي دي. راپورونه وایي چې د روان اکتوبر میاشت په لومړۍ ورځو کې 15000 افغان کډوال په داوطلبانه ډول افغانستان ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د اټکل له مخې دا مهال 1.6 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا وایي چې 1 میلیون افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري هم په پاکستان کې میشت دي. یو انسیار وایي د پاکستان د فشارونو تر څنګ ستنېدونکو د $400 ورکولو او د خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې د افغان حکومت کمپاین د دې سبب شوی چې زیات شمیر کې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شي. پاکستان بیا وایي چې پر تورخم د دې هیواد لخوا د امنیتي تدابیرو له سختولو وروسته افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنېدو ته لیواله شوي دي. په همدې حال کې افغان چارواکي خبرداری ورکوي چې د داخلي بې ځای شو په شمیر کې بے ساري زیاتوالی کډوالو بې ځای شو ته د حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان حکومت وایي دوی او نړیوالې موسسې نشي کولی چې ټولو رستنیدونکو او بې ځای شو ته پر وخت او کافي مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندستان او پاکستان ترمنځ پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او ډزې غندلې او د سیمه د امن او سولې لپاره ګواښ بللې. په دې اړه د زبیح الله شفق ریپورت اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د پارلماني ګوندونو په یوې غونډه کې د ګوندونو مشرانو د کشمیر پر موضوع د مرکزي حکومت د دریځ د ملاتړ اعلان وکړ او په دې لړ کې پر ګډو کوششونو همغږي شوه. ښاغلی شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د اسلام آباد او دلی ترمنځ په تعلقاتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاین د رامنځته شوي کړکېچ په اړه پکې بحث وکړي. تر دې غونډې وروسته په جاری کړې شوې یو غړې اعلان کې ویل شوې چې پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو پرې دونه او له اور بنده پر لپسې سرغړونې سیمې د امن او سلامتۍ لپاره ګواښ دی. په دغه خبرې شوې غړې اعلان کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وروستي وضعیت په اړه ویل شوې چې په دې سیمه کې د خلکو وژنه د انساني حقوقو او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او ټینګار شوی چې د سلامتۍ کونسل د قراردادونو له مخې کشمیریانو ته باید د خپلواکۍ حق ورکړل شي. دا غونډې ګډونوال همداراس په دې هم یو خوله شوي چې پاکستان به د کشمیر له ولس سره سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ جاری ساتي. تر غونډې وروسته د پاکستان د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ګوند د نواز شریف له حکومت سره پر ځینو موضوعاتو پر اختلاف سربیره د کشمیر پر موضوع یو خوله دی. دا عمران خان تحریک انصاف ګوند چې د نواز شریف د حکومت سرسخت مخالف ګوند انګیرل کیږي او چارواکي شاه محمود قریشي هم په نړیواله سطحه د کشمیر د موضوع د پورته کولو په لړ کې د نواز شریف د حکومت هڅې اوس تایید خو تر څنګ یې وویل چې په غونډه کې حکومت ته د بهرنۍ پالیسۍ د ښه کولو مشوره ورکړې.
میں نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کمزوریاں
ہیں ما وضاحت کر اور حکومت کی سیاسی کمزوری ہے ہمیں پنہ کھڑے او میول چ پکم کم برخو کی حکومت سیاسی ناکامی اور کمزوری دی او دوی پدی لڑکی کم اقدامات کولے شو
کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے.
د پاکستان او هندستان تعلقات تر هغه وروسته کړکېچن شول چې وسلواله ترهګرو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري پکې ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید وروسته د مسؤلیت پر پاکستان واچاو خو پاکستان د هندستان تورونه رد کړه او دا بی بنیاد وبلل. همداراس په دې وروستیو کې د هند پوځي مقاماتو دا وکړه چې په پاکستاني کشمیر کې هدفي بریدونه یا سټریټیجیک سټرایکس کړي او ګڼ شمېر ترهګري پکې وژلي خو پاکستان پر خپل خاوره د هندي هدفي بریدونو دعوه په کلکه رد کړې او د بی بنیاد بللې ده. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاندې دواړو هیوادونو سرتیري پر یو بل ډزې هم کوي چې دا لړۍ لا روانه ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستریم شي اوه کله له بایسکل یا موټر سایکل نه لوی دلی
نو مخته دي تیګه روشه تیګه چرونه مو پیکر مخته او وریم مو بس هغه سایکل چپاشه خطا شو.
د کوم عمر کسان کولای شي چې له بایسکل او موټر سایکل نه کار واخلي او د کوم خبرو په پام کې نیول مو له جوبلې دوسخه ساتي. نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو بایسکل او موټر سایکل کومله وی خو هدف ته د رسیدلو واټن لنډوي په خو کې یو ښه ورزش هم دی خو په دې شرط چې د کارول په وخت کې پوره احتیاط وشي ځکه د لګ بغوري په صورت کې هم د مرګ جوړ به د پیښه منځ کې ولای شي. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې په قانوني لحاظ لا تلس کلن د کم عمر کسان د موټر سایکل د ځغلولو حق نه لري خو بایسکل چې چلول زده کړي کارولی شي. خو کدي کابل زینو سیمو ته ځیر شو لکه حضوري چمن هلته یو شمیر د کم عمر ماشومان وینو چې بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي او ځغلوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې څو ځله لویدلي ژوبل شوي خو بیا هم له کورنۍ نه پټ بایسکل او موټر سایکل په کرایه اخلي. موږ له څو تنو سره غږېدلی یو ورته غواک شي.
نن مې بخت لا دی څوار لس کلن زه دلته نیم سایکل دی کرایه لپاره راغلی یم. سایکل مې څوم ما پرون ورځ چې سایکل په کرایه ونیوه بس چې بو مې نو مخته داسې تیګه روشه تیګه چرانه مو پیکر مخته او وریم مې بس هغه سایکل چپاشه خطا شو.
نوم می ایمال دل ده هدا کرای موټر سایکل چې د خوخامه خولې دل دی او کته پورته خبره سه درې نفرو د پخمه سیول زم د ډیر سخت زوبل سو تقریبا شل پنځه سکو کې خورل جو موټر سایکل له یو سړی یو نم یو تیګه مخه ترازی دوه ټایر دې یو بغل سولی گیتنه.
نیمانم د عبدالکبیر پیندلس کلن زه پرون می اول ورځ واسی راغلم ننم راغلم دیما دغه اوسې زه موټر سایکل چل پرون می سل نه پي مصرف کړي او نن می دا دومه دوره د خوله لشل پي مصرف کړي بینسار کې نه ده موټر مخې ته راغی موټر چې مخ ورته قایته کوو وغورځېد پښې ماتې سولې او دواړه پکې زخمیان سو.
کسان چې د کم عمر ځوانانو ته بایسکل او موټر سایکل په کرایه ورکوي وایي که څه هم پوهیږي چې دا کار ماشومان له خطر سره مخ کوي خو مجبور دي چې دا کار ونه کړي څه وکړي کورنۍ ډوډۍ ورنه غواړي.
دا کار چې دا کرایي تقریبا لس کاله کېږي چې موږ دلته کار کوو خو د کور خرچه کېږي خو موږ مجبور شو کرایه ورکړو نور د په دې خار کې څه کار ده کار نشته تو وایې څه چاره لرو مجبوریت ده مجبوریت سینې موږ دلته ولا کړو شو څه دلته کار ونه کړو څنګه وکړو.
زینی کورنۍ بیا خپل د کم عمر ماشومانو ته بایسکل اخلي په دې ډول خپل د پیښو سبب کیږي
په بایسکل باندې ځي چای راوړه بوره راوړه نور سبزی راوړه کله خپل ولیدلې لاس ماتي کله پښه ماتي کله سر ماتي کله موټر سره ویلې بیرته سره ځي واسه په جنجالو سره ککړي.
اکثره وخت د ښوونځي ماشومان په یو بایسکل څو تنه ګرځي په اصطلاح پیشکان کوي لویږي او کله ناکله موټر هم وهي. د کابل اوسیدونکو ایمانان د سترګو لیدلی حال وایي
مور پلار پر تعلق لري که دا مور پلار کې دا احساس چې د خپل اولاد کنټرول کی نو دغه شان به اسکل کې ونس دغه مکتب د ویني دغه مکتب د دغه جنوس په د سات 12 12 نیمه کې مکتبیان لوزي دغه وګورس په دغه موټر سکلو کټه او پورته دغه سم دی کده په سیمه مور پلار یو او کنټرول لاس کې وو نو ولکه په دې خاورو کې دی خاص یو دغه ستل نو دا اسره بس خپل اولاد خپل کنټرول کی که خپل اولاد کنټرول نکي دغه نو سبق یو موټر سکل ځای کې چپاسي ټکرسي ډیر خطر لري دغه لاند درې کې ده د زیات تر رسیدلی ته هرته تمرک تر رسیدلی سره مو چودلې مغزي وتلې دي موټر سره ټکر کړه ده وهلي دي وزلي دي.
ځینې مشمون بیا د مجبوریت لمخې په بایسکل ګرځي د کابل په بيبي مهروسي مکیلې وداس یو لسکلن هلک سره مخ شو چې پر بایسکل د کابل لوی پ ترلېو دومره چې دای ترشه ان معلومې ده لاغه سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکبو
یا می لاس جوړ شوې ده یا می پخ جوړ شوې ده
نو څنګه چې زوبلیګ بیا ولې په بایسکل باندې کینی
مجبور ام چې کینه نو وینه چلو ما خو نه کیږي
څه مجبورې
وس دا کبال چې غوړ نه کوم ما خام ډوړې
دا کبال چې غوړ کې به بایسکل باندې وړي
او
بایسکل دی خپل ده
نه خپل مینه ته دا می داغه سیټ ده کوم ځکه مونږ کار کوو داغه سړی ده
بایسکل درکې بایسکل باندې ګرځه کبار وایره ټولوا
او
اول دې بایسکل زنه وکنه څومره په سختۍ دې زدکه
ډېر ارزي کې به مونږ ټبونو خل ول ارزي کې ورزيدل ما بیا می اخر می اساسان زم کوم
کورته چې لار سي مورته دې هیڅ زوبل سوي کې پټه
نه چې زیات خو چوې نه ورغه
څورته وای بیا
ورته ما چې بایسکل نو ورزيدل ما موټر سره ټکر وکیا بایسکل سره
بیا نه درته پکار کیږي
پکار کیږي ولې نه وای سلو سلو چلاوه دومره تیز بیا ولې
کومره سمې د چا زخم دې پټ کړی بیا ډیر درد هم درته کړی
یو ورځ هم داسې په بسکل کې هغه خپل کورو کې هم داسې م دیوال سره ټکر وکړو هغه من د زنګون مزال خو شو نه مې ور خو دو پلار ورته ول بیا ورته پکار شم
پکار دې کوم وخت بایسکل او موټر سکل اخیستای
موټر سکل ما غسته ده پکریاو چلاول
دی موټر سکل او بایسکل چلاول فرق کی
او ډیر فرق دی
زداري د موټر سکل
موټر سکل مې زده
له موټر سکل نم کوم خپل بدلې
نه تاسو نه ملي د موټر سکل
نور ملګری دل دلې تل بدلې
او دلې مې
بیا سره 50 ودی
او ډیر خو شي ودی د سې واخره غلا د چې بيخنو هغه یا دل تل کېدل یا لاس خو شو یا په خامه ته شوی
د کابل اوسنکی 55 کلن میوان بیا وای چې په ځوانۍ کې له موټر سایکل نه لویدلې و هغه وای چې اوس هم کله ناکله په درد کوي
ولا چې زولې د لېما د سیغه تر روانو ما د تپی نادر خان ته د سپاس وخت لم بيته راکدم د چمن کې ملګر شاو د موټر سایکل ګرځاو مې ګرځاو مې د زلاند شو موټر سایکل باندې راول وې ده بخمم جو بل شو بس په موټر سایکل باندې را چپ شو یاره یو میاش ګډو اوس هم دا په خمه بازه وخت درد کوي او وسم دازي وخت دت کی کوټ لاړم هم دسه ګټ ګټ پلان نه راتول چې څنګه دسه ګټ ګټ سي ملولا پلان دسه روان مز د پخمې په پتلانه کې اون خدل ول ویدل ما وینا تل ته وړاندې راشه چې د پخو ګورم هغه سایمن سبو اردو چې پخې د مولد وینا تا وای موټر سایکل زغله ولا ده پلاستر نه ولاګاو پلاستر نه چې په نوې لګول خو به کې ګټ پاتې و ما د موټر سایکل چې ده کنه د انسان سل کلنې عمر 50 شته راولي کسل کله دی عمرې چای بي شو 50 کله ده ولې ته په زور ځان ای بي کې په ځواني کې مخه الکان نه پویدلو چای بي شو خلاص نور پامیل تم خدمت نشه کوله ایوانان ته هم نشه کوله
کچری بایسکل په سمه طریقه زده شي او په زغلولو کې هم احتیاط وشي نو په اوس وخت کې چې سړکونه بشمیره موټرو بند کړي پر بایسکل ژره دفتر رسیدو د لغمان له اوسیدونکو صبر خان سره چې ولس کلندې د بایسکل په ګټو غږیدلی
تاسو سره د سیوینه مې بایسکل ده او دا بایسکل ډیر ښایسته هم جوړ کړای په ټایرکو کې دلته دغه پاولی دی د چا دی
دا پاولی دی
ها پاولی مرتا چا ولی دی البته مخ کې دوه دنه ګلان دی ګلابي رنگ لري اوس درته وایي چې څوک لکه بایسکل زغلې
بایسکل خو تقریبا مخ کې مر سره خدا خموس د یو میاش کې چا خسته مینه
څوک لکه چې چلای
یاره یو څلور کال وکي
دا بایسکل په څور په خسته
دا بایسکل 15000
چیرته پی دی مکتب ته کورس ته
وظیفه ته
موټر ډیر زیات دی په سر کو کنه
bale
څنګه کوي ته چې د سی لارډ سی چې کوم وخت کوم موټر سره ټکر ونه کی
ار سره چې په بایسکل زی باید هغه ډیر احتیاط وکي زمين کې د سر غاړه تلار شي د سر خطر به نه راحت به خپل منزل ته ورسیږي اما که د سرک په مابین لاړ شي بل سړی ته مشکل جوړیږي او خپل د سر خطر هم ده خو خدای دا چې ډیر په احتیاط لاړ شي سلو لاړ شي هغه خپل منزل ته ورسیږي
کوم وخت سې سوي دي چې بایسکل نه وګرځيږي زوبل سي
نه ښه
هیڅ وخت
نه نه تر اوسه
اله تي سره چې نه زوبل سي
احتیاط کوم سلوزه خیر د لاس ثقینه 15 دقیقه نیم ساعت کې ورسېګا نو دلته خو ډیر رونه د سیدی کنه چې پیشکانه موي موټر تنه ګوري پیاده نفر تنه ګوري مقصد زغلې زغلاول شي نه دا اي خپل منزل خپل مشکل رفع کول دی پکې
اته چې په نظر کې احتیاط ونی سي څومره خطرناک کېدلې سي اې د مارک خطرم لري
bale ډیر په دې چې مثال اوست سرک په مابین روانه کیدای شي دغه موټر وان فکر نه سه مشکلات ولري اما تا غټیم کنه شي کولای چې بغل ته شي هغه ته وې نو چې وی وهلې نو یا زخمی یا د دماغ حالت ده
اوس لږ زره په بایسکل باندې د ګرځیدلو په ګټو خبر راته وکړه څومره फायदा لري چې اوسو په بایسکل باندې ګرځي
بایسکل باندې ډیره फायदा لري هر سړی باید یو سات نیم سات په بایسکل باندې لاړ شي د خپل یو سپورت ته
خپل اوراس کې څو ساعت په دغه سره بایسکل دی ګرځي
زه نیم ساعت یو ساعت تلويک ته کې دغه سي کله وظیفه ته زو راځو په ګرځو
اکثر وخت سرکونه باندې را بندان چې موټر چې خلک نو وخت رسیږي په بایسکل څنګه اې دا را بندان تاثیر کوي
دا د اقل چی اس نه یو دوه ګوتې ځای خو به یو ځای کې چې تیر شي دغه موټر چې دنه هغه بیا ورته ناسو سي ګتر یو ساعت یو نیم ساعت هغه لار باندې لري به
درنو دوستانو د ښار له بیلابیلو سیمونه د کرایي موټر سایکلونو ټولول د ترافیکو د ریاست دنده ده کله چې موږ د موضوع د ترافیکو له مدیر مال پاسوال سید محبوب سعادت سره شریک کړه هغه ویل
درې اواخر پولیس ترافیک کابل
په دې ورستوي کې د ترافیک پولیس هڅه کوي چې هغه کسان چې موټر سایکل او بایسکل وړو ماشومان ته په کرایه ورکوي او بیا د پیښو لامل کیږي ونیسي او جدي قانوني چلند ورسره وکړي ځکه د دوی دا کار ډیر خطرناک دی دوی د ماشومان او تنکیو ځوانانو له ژوند سره لوبې کوي موږ له کورنۍ هم غواړو چې خپل اولادونه و ساري حقوقی پرې نګدي چې بایسکل او موټر سایکل په کرایه واخلي د اکثر ماشومانو بایسکل او موټر سایکل زغلول زدنه دي کله چې زغلوی معلومدار د چلویږي موټر یې وهي
قدرمن دوستانو په نور نړۍ کې د بایسکل لپاره یو ځانګړی خط یا لار د سړک په خوا کې جوړ شوی وي ترڅو هغه کسان چې پر بایسکل تګ را تک کوي له ترافیکي پیښو سره مخ نشي خو له بعد مرغز موږ په هیواد کې داسې څه نشته په دې هیله چې یو ورځ بایسکل هم ځان ته خاص لار د تګ را تک لپاره ولري نننۍ خبرونه پای ته رسوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئ ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام حکومت تور وکړه او یو د سولې تړون لاسلیک کړ چې دغه سی یو تورې د اداري فساد په ضد او یو بلې اهل ته د کار سپارلو کړی وای نو ټول په وسورته توریا لای حکومت وای خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو
Thank you.
پوهند ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر راکوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لار یې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځل مارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبی یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله چې زیاتره یې په دولت او حکومت کې غټې دندې او مسؤلیتونه لري او خلک ورته رسمي غله وایي، په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بدلے
مالغا لری
دتریو کسانو اس کلام دا من جوړیږي
د دلال چاپروس او غلشتمن
میړونا پدری ډاولدی.
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناستوي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تموي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامونو ته ودونه پی کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درېو ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبی، هند او ترکیه کې.
د جنګ تر شا درې شیان پټ وي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
سړی په میلی باس کوم لوی سنټر او پارک نه مینوي، کنه حال به دغسې وي.
و سړی، تو خود دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوي.
د څه شي پوښتنه یې وکړه؟
د کوژدېږي هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی و که نیکه یې چې دی مینېږي؟
ولې ځان دې هېر سو چې د موږ کوڅې ته به د ورځې شل ورې تلې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې در باندې را نه شي او شر جوړ نه سي.
و ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
آغا یادوی آغا ایوال ویشت
هر چه چی بول آغا ده تا کرده، خود زور بانده مایانو.
نو بیاد زولی کولم.
ما نکولی، پلار دی را بانده تاوان کری.
وی لخدایم ازار که چی زی بیا پا تا تاوانه ولم. دی ما دوم را روی باران و چی کوچه پوتای کری و
زاور کوای. وز داوای چی زوی دی پا چا بانده ماینده؟
زنه یم خبره چی پا چا ماینده، خو ماینده.
ولی تا ته نه ده درښودلی؟
نه، ما ته یوازې همدومره ویلی دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یم نه دی راته ویلي، هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
وهلکه وایي مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمیږه ما.
په چا مین شوی؟
مه شرمیږه زویه، ورته ووایه.
هو ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پیژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یم نه پیژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهیږم.
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پیژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومیږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چیرته دې ولیده او چیرته پی مین شوې؟
په ګلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
پلاره، کالته د سنټر په هوټل کې ورته شاګرد شم، څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې د کوم ځای او د چا لور ده.
شوده.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغار، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.